السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیر کړی وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره وړاندوینه کوي چې نن او سبا سه شنبه به په 21 ولایتونو کې شدید ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم په ګڼو ځایونو کې د نورو سیلونو د راوتلو احتمال هم شته. له پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې د وروستۍ یوې میاشتې په سیلونو کې لږ تر لږه 170 تنه مړه شوي او 250 نور ژوبل دي. په غزنی کې بیا د طالبانو چارواکو ویلي چې تازه دوه ځوانان سیل وړي او وروسته یې لامبو وهونکو مړي راایستلي دي. په غزنی کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد ویلي چې پیښه په اندړو ولسوالۍ کې شوې.
تیر ورځ غرمه مهال غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ نظروالو سیمه کې دوه تنه ځوانان چې غوښتل یې په جلګه باندې واوړي متاسفانه دواړه اوبو اخیستي او دواړه شهیدان کړي دي. یو شفیع الله ولدی بسم الله د نظروالو کلي اوسیدونکی ده، بل محمد کریم د عالم خان زوی د قدمخیلو کلي اوسیدونکی دي او بازان راغلي او دوی له اوبو راایستلي دي.
د زابل ولایت روغتیایي چارواکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه کسان په نسناستي ناروغۍ اخته شوي او لږ تر لږه یو تن ورڅخه مړ شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دغه ولایت کې ازادي راډیو ته وویل
تېر شپې را په دې خوا د زابل په ارتغر یو لرې پرتې او ګوښه سیمه کې چې د زرخا په نوم ده نږدې سل کسه د ای ډبلیو ډي سختې نسناستي په ناروغۍ اخته شوي دي. په ډېرې خواشنۍ سره یوه مړینه هم لري او همداسې د زابل له مرکز په باوړۍ سیمه کې هم درې څلوېښت تنه پرې اخته شوي دي. روغتیایي ځانګړي ټیمونه سیمې ته رسېدلي دي.
له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د زابل په بېلابېلو ولسوالیو کې د نس ناستې ناروغي خپره شوې او یو شمېر ماشومان ورڅخه مړه شوي هم دي. د پاکستان حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د نیولو هڅې پیل کړې او د هغه پر ضد دعوا ثبت کړې ده. عمران خان ول مورز د اگست په شلمه نیټه په اسلام آباد کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال پر عدالت او پولیسو کلکې نیوکې وکړې او دوی ته ګواښونه وکړل. اوس ویل کېږي چې د پاکستان حکومت عمران خان ته د اگست تر 15 وخت ورکړی چې د دغه تورونو لپاره د حساب کتاب لپاره حاضر شي. او د پاکستان پوځ وایي د دوی یو پوځي موټر د چپکېدو په پیښه کې 9 سرتیري وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګه ویلي چې پیښه پرون د کشمیر په باغ ولسوالۍ کې شوې. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د حجاب د نه مراعاتولو په تړاو د ځینو کورنۍ مسؤلین پوښتلي دا چې څنګه خبرونه کې جزئیات اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د طالب چارواکو د سفر د بندیز پر معافیت بحث کوي. دا طالبانو ته څه پیغام لري؟
سفری بندیزونو نافذیدل د طالبانو لپاره یو سیاسي گزار ده. نور نړیوال ټولنه طالبانو باندې اعتبار نه کوي.
افغانستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر یو ځل بیا زیات شوی.
بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافیل ور شوې ده. په وروستۍ یو میاشت کې موږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3000 یا 4000 په اندازه باندې وي.
او دا به هم ووري چې د پاکستان حکومت صدر اعظم په خواني صدر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکړی چې حساب کتاب ته حاضر شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. طالب چارواکي وایي دوی د حجاب د نه مراعاتولو په تړاو د زینو کورنۍ مسؤلین پوښتلي دي. طالبانو پر خزو حجاب اجباري کړی سره لدې چې پر دې کار د خزو فعالانو نیوکه هم کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مسؤلین وایي چې خزو په کور دننه د دوی د حجاب لارښوونو کلک ملاتړ هم کړی دی. دغه وزارت چارواکو نن په کابل کې څرګندونه کړې چې جزئیات یې په دې راپور کې وو.
په کابل کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت چارواکو د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل د طالبانو د مشر لخوا د حجاب په اړه صادر شوی فرمان سره لدی چې عملي شوی په بیلابیلو ولایتونو کې پراخ هرکلی هم شوی. خو افغان میرمنو دې څرګندونو ته غبرګون ښودلی ویلي اجباري حجاب نه مني. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاکف مهاجر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل
د خزینه او د حجاب په اړه چې کوم فرمان صادر شوی او او پکې په واضح توګه ویل شوی چې تر دې وړاندې هم د افغانستان 99% خزینه او حجاب مراتولو، خو دا چې هیواد کې مو شل کلن اشغال وو او د ځوانانو ترڅنګ زموږ د خویندو د بیلاری او غربي کلتور د ترویج هڅې شوې وې، نو یو څه اثرات به ضرور کړي وي.
ښاغلی مهاجر وی هغه میرمنو له دغه فرمان سره ستونزې درلودې چې په خبرې ذهنونه د نورو هیوادونو له تګلارو اغېزمن و. خو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دغو څرګندونو ته بیا یو شمېر افغان میرمنې په غبرګون کې وایي چې افغانان یوه اسلامي ټولنه لري او حجاب له کلونو کلونو په دغه ټولنه کې عملي شوی، خو اجباري حجاب ته تسلیم کېدل ناشونی دي. مدني فعاله شریفه نهضت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د طالبانو له واکمنۍ وړاندې هم ټولو افغان میرمنو اسلامي حجاب مراتولو.
افغانستان فرهنگ انانات سیستم اسلامیت
مکسل کالوڑا دی هم خپل افغانیت اسلامیت دودونه د اسلام پرانا کې مراد کول او اسلامي حجاب مو کولو. ډیر میرمنو چې په رسنیو کې او نور دولتي ادارو کې یې کار کولو زما په شمول اسلامي حجاب مو مراد کړی. اوس چې دوی دا ادعا کوي موږ یې ورسره نه منو.
حجاب اسلامي در فرهنګ مو بود.
بل افغان مدني فعال مریم بیا وی افغان میرمنې د طالبانو لراته ګوراند هم مسلمانې وي او خپل حجاب مراتولو.
د امر بالمعروف وزارت څرګندونو داسې ښکار کړی چې د دې پراتک سره په دې هیواد کې د افغانستان ښځې حجاب سوي دي او دوی باید سوي دي چې دوی خپل حجاب مراد کړي. خو زه د یو افغان ښځې په توګه کې داسې دا وایم چې افغان ښځې همیشه مسلمانې وي. دوی مخکې د مراد نه هم خپل حجاب ډېر ښه مراد کړی و او دوی خپل حجاب ته ډېر ښه متوجه و او داسې نه و چې د مراد پراتک سره دوی خپل حجاب مراد کړي.
د طالبانو حکومت د روان لمریز کال د ثور میاشت په 18 نیټه د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې ښځې د په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته دي له کوره نه وځي. په فرمان کې راغلی و چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسؤل مجازات شي. په دغه فرمان کې د بیلګې په ډول د چادري او عربي ایجاب یادونه شوې و چې د کار د ډیرو افغان میرمنو غبرګونونه راوپارول او د اجباري حجاب دا ډولونه یې د افغانانو د دود او دستور خلاف وبلل. یو شمېر ښځې خو آن د اعتراض په ډول واټونو ته راووتې او په نړیوالو د طالبانو لخوا پر دوی د محدودیتونو فشارونو د لرې کولو غږ وکړ. دا فرمان له افغانستان نه بهر هم له ګڼو غبرګونونو سره مخ شو، آن تر دې چې د بشر د حقونو څار سازمان د ښځو د حقونو له ملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړنۍ ناسته وکړي.
وموردل چې په کابل کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند ځینې څرګندونې کړې دي. د خپل لاسرولونو په اړه غږېدلې او دا یې هم ویلي چې طالب چارواکو د حجاب د نه مراتولو په تړاو د ځینو کورنیو مسؤلین پوښتلي دي. پر طالبانو بیا په نړیواله کچه دا فشارونه شته چې پر ښځو یې محدودیتونه وضع کړي. طالبان که څه هم د خپلو لارښوونو دفاع کوي او وایي چې دا لارښوونې یې اسلامي او د افغان دود او کلتور پر بنا وضع کړي دي، خو د ښځو یو شمېر فعالان بیا دا ورسره نه مني. تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د 1400 طالب چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت پر موضوع بحث رابللی دی. دا بحث د افغانستان په وخت نه وخت یعنی په څو ساعتونو کې په امریکا کې پیلېږي. اسمت سروان په دې اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی چې د طالب مشرانو د سفر د بندیز د معافیت پر سر د امریکا، بریتانیا او فرانسې له نظر سره د روسیې او چین اختلاف موجود دی. دغه اختلاف په موجودیت کې څومره ممکنه ده چې دوی نن سره یوې پریکړې ته یا هوکړې ته ورسیږي؟
اصلا د امریکا او بریتانیا او فرانسې هغه ټولنې چې د افغان میرمنو سره د بشر د حقوقو په اړه باندې د افغان میډیا په اړه باندې اندېښمنې دي، هغوی مسلسل ډول په خپلو حکومتونو باندې فشارونه اچوي چې اقلا د طالبانو سفرونه محدود کړي. نو که تاسو کتلي د افغانستان ډیرو میرمنو د نړیوالې ټولنې له ملګرو ملتونو له سازمانونو د بشر د حقوقو سازمانونو هغوی په مشخص ډول دا غوښتنې مطرح کړې چې باید د دوی سفرونه لغوه اعلان شي او دې ته موقع ورنکړي چې نړیوال سفرونه وکړي. لږې نه وروسته دغه هیوادونو کې د جامعې مدني یا کوم ارګانونه چې د هغوی په خپلو حکومتونو باندې فشار واچو چې دا کار وکړي، او له دې امله دغه هیوادونه مجبور شو چې د ملګرو ملتونو سازمانونه او دغه هیوادونو دننه چې کوم مدني ټولنې دي د هغوی هغه وختونو ته جواب وایي او په طالبانو باندې تفری پابندانه ولګوي.
په خو به د طالب مشانو د سفر د معافیت موضوع اصلا نه مطرح کیده او به جنجال به تصویب کیده، دا ور ولید موضوع جنجالی شویده.
طالب مشرانو باندې د سفری بندیزونو نافذیدل د طالبان د پاره یو سیاسي گزار ده، او دا امریکا او چین او فرانسې په خوا یو ډول نرمه پالیسی لرله. دوی دا فکر کوي چې طالبانو سره باید یو د مذاکرات او د تعامل کړکۍ خلاص پرانستل شي، خو رستی او پیخو د ظاهری مارک دوی دې ته مجبور کوي چې طالبانو سفرونه محدود کړي او هغه نړیوال لیست کې د سفر بندیزونو پولیس کې یو ځل بیا ورواچوي. البته چین او روسیا دا کوشش کوي چې د دې لسو مشرانو نه په تدریجي ډول باندې په لومړی مرحله کې شپږ مشران پریږدي او شپږ اجازت سفر اجازت ولري، خو دغه بندیزونه د نړیوال ټولنې یو ستر پیغام ده طالبانو ته چې نور نړیوال ټولنه په طالبانو باندې اعتبار نه کوي او زغم د لاس ورکوي او ورو ورو طالبان له سیاسي لارې انزوا ته راکاږي.
سیاسي شنونکي او ژورنالیست سمی یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
په خوته در رسیدو په برخه کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په تیر درې ورځو کې سیلاونو په بیلابیلو ولایتونو کې لږونه کسان مړ او جوبل کړي دي او خلکو ته د سر د مال درون ځان هم اړولې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان د طبيعي پیښو په ناورین کې، لوګر، میدان وردګ، نورستان، لغمان او ننګرهار تیر درې ورځو کې سیلابونو خورا ځپلي، د خلکو کورونه نړیدلي، کرنیزم ځکه ویجاړې شوې او تر ټولو مهم ځاني زیان ور اړولې. د طالبانو حکومت په خوده د مبارزه وزارت او سیمایزو چارواکو لخوا ازادي رادیو ته د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ، یوازې په تیرو دریو ورځو کې په لوګر، نورستان او غزنی کې د ورستوي سیلابونو دراوتو لامل لک تر لګت څلوېخت نمړ شوي او پنځوس نور ژوبل شوي دي. لوګر کې لک تر لګه شل تنمړ شوي دیرش ژوبل دي او د څلور نورو مړی او ژوندی ورک دی. په نورستان کې بیا اتلس تنمړ شوي او په غزنی کې هم د دوو ځوانانو د مړینې خبر ورکړل شوی. په دې ټولو کې بیا د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ سیلابونو ډېره ځپلې ده. د طالبانو حکومت په خوته د مبارزې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن ازادي راډیو ته وویل لا هم په خوشي ولسوالۍ کې د خلکو کورونه اوبو کې ډوب دي او نږدې 2800 کورونو ته د اوختو زیانونو کچه ډېره پورته ده.
شپږ کم په موته جوړ کړه خیمې موته ودرولې، مواد خوراکي مواد د وسط لپاره پخ دیګونه او پخ خوراک ورته روان دي. څو ورځې لپاره نور مواد هم ورسېدل. ان شاء الله ترتیب د کمیټې مرته جوړ کړی شته. کمیټې د لارې به هر څه توزیع او سروې کیږي تر څو بیا مکمله سروې د موسسات هم په همکاري مکمله سروې کوو. د فیلند لپاره به د غوړې کومکونه په دغه رقم سره روان وي.
په سیمه کې سیلاب ځپلي هم خپل بد وضعیت اندېښمن دي. لودوی دوه تنای روحلا او نور محمد وای
سلابونه هر سره تلاند کړ صرف د تن جامې لرو نور چینه لرو خوراک نه لرو. موږ دا ټول راوتلی زنانه مال تناستي موږ دلته راختلی او مجلس کوم غا غوري
لالا پاک غوړو دل دی نړیوال غو غوړو موږ سره د مرسته وسی را دي سی ودی ګوري هر شی دی وګوري کوټی دی وګوري کورونه دی وګوري.
دا نګدی د ټول سیلاب زپولو هیله غختنه ده چې هر څه ژر د مرستو غختنه کوي. افغانستان څا کال د طبيعي پیښو لامل تر ټولو لبد ناورین سره مخ دی. تر خوای د هوا پیژندنې نړیوالو په کور دننه ځنیو ادارو پر راتلونکو ورځو کې د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو دراوتو په اړه خبرداري ورکړه ده. طالب چارواکو هم له نړیوالې ټولنې له افغان سیلاب ځپلو سره د مرستې کولو غوښتنه کړې. پرون د طالبانو پیښو سره د مبارزې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا ناورین د دوی له سپورته دی او غوښتنه یې وکړه چې نړیوال په دې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
پر طبی پیخو او سیلابونو سربیره د افغانستان د عام روغتیا وزارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په افغانستان کې په روانه میاشت کې د کورونا پیخي هم زیات شوې.
د طالبانو حکومت د امیر وختي وزارت مسؤلان په ورستي او میاشت کې په دغه هیواد کې د کووید 19 ناروغي د زیاتېدو خبر ورکوي او خلک غواړي چې روغتي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دغه وزارت وایي شرافت زمان د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل 13 میاشت په کووید 19 تخته کسانو شمیر د ټول هیواد په کچه 2300 خو په روانه میاشت کې 3400 تل وړ شوی.
دا چې په دې ورستي کې په غونډوي هوادونو کې هم د دې د چپاو موجو څپور د شوی دا او ارقام زیات شوی دي. په هیواد کې هم بدبختانه ارقام یو څه اندازه ګرافیل وړ شوی دا. په عموم کې مونږ د کورونا شي په ورستي میاشت کې مونږ کوم ارقام درو په میاشتنی ډول باندې د ارقام د 3400 په اندازه باندې وي.
خو خاغلی زمان د دې 3400 ترمنس کرش میرونه خود په ورته وخت کې په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون د طالبانو د امر وختي وزارت د ویان د څرګندونو تای سره وای چې په ورستوي ورځو کې په دغه روغتون کې هم د ناروغانو شمیر ډیر شوای دی. د دغه روغتون رئیس ډاکټر زلمی رښتین ازادي رادیو ته وویل
تقریبا کډیر سره وای مونږ PCR ورکوو او ورته شپږو پر مثبت راځي. بعض ورځ هتا له دولس مثبت راشي په تیر میاشت کې مونږ دومره مثبت نه لرل، یعنی دوه درې کسان به یا مثبت شولیا باندې وو. دین داسې معلومیږي چې دغه کوم حالات چې ده د کورونا ناروغانو یعنی سیر سعودي غره کړی ده د مخفزیاتو دوري.
نوموړي ویل چې په تیره میاشت کې د بستر شویو ناروغانو شمیر 15 پیته وو خو اوس او یو تل وړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کندوز ولایت کې د کووید 19 روغتون مسؤلانو هم د کووید 19 ناروغانو د زیاتېدو خبر ورکړی دی. دغه روغتون د ډاکټرانو مشر ډاکټر محمد شفیق صادق ازادي رادیو ته ویلي چې په تیره یو میاشت کې دوی په خپل روغتون کې وسو وو ویش مثبت په حساب کړی دی. د طالبانو حکومت د امیر وختي وزارت او په کابل کې د افغان جاپان په نوم د کووید 19 ناروغانو د درملنې روغتون مسؤلان وایي د کووید 19 ناروغي د تشخیص او د ناروغانو د مالین لپاره ټول امکانات موجود دي او اوس مهال کوم ستونزه نه لري. ډاکټران سپارښتنه کوي چې خلک باید په کووید 19 ناروغي لاخته کېدون د مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنه په پام کې ونیسي، ټولیز واټن مراعات کړي، خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي، په عمومي ځایونو په ځانګړي ډول په سرپټو محلونو کې باید لماس نه کار واخلي، د پرنجي پر مهال خپل خولې او پزې ته دسمال ونیسي او ډیر په کور پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په پاکستان کې حکومت په خوانی صدر اعظم عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکړی چې د روسي او سرګندونو په اړه د حساب کتاب لپاره محکمې ته حاضر شي. پر نوموړي د داوا وروسته تر دې ثبت شو چې د اگست په شلمه یوې غونډې ته وینا وکړه. دا چې روسي جزئیات څه دي زموږ له همکار طاهر خان نه اورو چې په اسلام آباد کې دا موضوع تعقیب کړی او له مشهد رادیو سره خبرې کړي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته اسلام آباد کې های کورټ د 15 اگست پورې د تا یو پوری او راداري ضمانت، چونکی هغه باندې ریشیوی چې مقدمه درشته ودا چې د اسلام آباد د پولیس مشر، د اسلام آباد د پولیس نائب مرستیال او دغه رنګ یو جج هغه ته چې کوم وینا کړ او ټکنیکل سورج وړاندې نو پولیس ته چې دا غواخ او هغه ته تنکی واغی ته ورکشي او چې د خلاف کوم کیس درشته ودا هغه کې د دہشتگردے آغا دفاع ہم شامل دی نو دا کیس پا دہشتگردے پر ضد چکم عدالت پر اسلام آباد کی نو دا آغی کے دو مقدمہ چلی گی، لیکن دا دو وکیل چکل اسلام آباد ہائی کورٹ تا نن حضر شو دو وکیلان آغوی داوی چونکہ دا عمران خان دا کور نا بہار کمشمیر پولیس ولار دی آغا نشی راوتے ناغتا یو دو سے عبوری زمانت پکار دے راداری زمانت چل آغی بنیاد بانے آغا آغا دا طرف درے پر ضد چکم عدالت تے آغی تعجیز عمران خان دا وقت بندی گالا کی موجود دے لگا شیبہ وران دے دا پنجاب وزیر اللہ پرویز الہی سرا غنڈم کردے دا او دو بجے تاکل شیئے ہوا چی آغا دا خپل پاٹے چکم پخوانی دے قومی سلم بران دی زن مشران دی آغی سر پا دے نوے حالات بان دے یو غنڈ ہم بکی
او دا حالات خو طاهر خان صاحب لاغه روسته پیچلی شو چې کله د چیف اف سټاف چې د مشر صلاحکار ورته سړی ویل شي شهباز ګل نومیږي هغه پولیسو نیولې او بیا په غره د مبینه تشدد پاړم خبرې وشوې دی، بیا جلسه وکړي احتجاجونه وکړل، روسته بیا عمران خان دا بیانونه ورکړل، پاغم د مقدمه جوړ شو. نن بیا داسې خبرونه هم دي چې شهباز ګل هم عدالت ته وړاندې کړو، نو پاغه اړه هم تاسو معلومات لرئ که موږ سره شریک کړئ چې حالته څه وشو.
دا خبر درست شہباز گل نن دا اسلام آباد کے چکن پیمز اسپتال دے داغے نا آغا منتقل کیا عدالت تے اوڑو او زکا چی پولیس گواری چی اخری وصر نو پاکی شی زکا پولیس دا خبر کئی چی داغر نو دے پختنین کور گواری چکن داغا بانی مقدمہ جرج دا او دویم دا چی پولیس دا ہم پا عدالت کے دلیل ہوتے چی یو موبائل آغا دی گواری چی داغر نا برامت کلی کنن سہار گیا آغا عدالت ته پیش کړی شو او عدالت دلایل اوریدلی دي، لیکن عدالت څه پورې هغه فیصله نه کړه چې آیا دا په نور جسمانی ریمانډ باندې د پولیس ته ورکړي یا یې کېږي.
په اسلام آباد کې زموږ خبريال طاهر خان وو.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به واورئ چې په غزنی کې یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې سږ کال د پخوا پرتله د دارو درملو بیا لوړه شوې. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
زوب الملانم د خمیانو د ولسوالۍ د غزنی ولایت زغواړم چې حکومت په دې دوايو په داسې باندې کنټرول وکړي. همتي ډیر اوس دوايي
شاوخوا سلویش کلن عبدالمنان د درملو د کنټرول غشتنه په داسې حال کې کوي چې په غزنی کې خلک د درملو د بیول لوړوالي څخه سر ټکوي. دی وايي هغه درمل چې کال وړاندې به په سلو افغانیو اخیستل هغه اوس 150 افغانیو تر رسیدلې دي. دی باور ورکوي او اندیشنه شوی چې دا درملو د بیول لوړیدو سره د رنځورانو په مړینه کې زیاتوالی راغلی دی. کمزوري اقتصاد او سخت بیکاری هغه څه دي چې په وسنی بهراني حالت کې خلک د خپلو ناروغانو د درملنی او هغې ته د درملو اخیستلو توان نه لري. شاوخوا 15 کلنه ګلمینه وچکې نیولې دا د غزنی ملکی روختون ته د ځان درملنی په مخه راغلی ده. ګلمینه وایي په روختون کې درمل نه راکوي، په بازار کې دومره ګران سوي دي چې توان مینه ورته رسیږي، نسم کولای چې درمل واخلم او روغ سم.
زه وچکېم روختون ته چې راغلم وایي درمل په بازار کې واخله، روپۍ نه لرم چې په بازار کې واخلم، خوند مې مایوب دی.
دا یوازې ګلمینه نه ده چې د درملو لګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې ډیری کسان په دې باور دي چې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې که یوې خواته د درملو بیې له اسمان سره خبرې کوي، بل لور ته ډیری وخت درمل نه پیدا کیږي. د درملو د کمښت او نه پیدا کېدو دغه خبره هغه سوداګر هم کوي چې له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته درمل راوړي. دوی د بیو د لوړېدو او کمښت بیلابیل لاملونه یادوي. د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې ډاکټر رشتین د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی له یو کال را په دې خوا د ګمرکونو لوړېدل، په درملو زیاته مالیه اخیستل او د لارو خراب حالت دا درملو د کمیدو او د هغې د بیو د لوړېدو هم د لامل نه بولي.
نو دې عامل خو د لارې تکلیفونه دي. دلته لارې کې څه مشکلات پیدا شوي دي، څه د ګمرکات دي او څه د دوی د قانون دي. په کار داسې دلته افغانستان دی، دا یو غریب ملک دی، په دې کې ګزاره په کار ده. اداره مشکله ده، دوایي خو کمل شوې ده، مخکې مکمل شوې ده، خو دغسې مشکلات مخکې هم کله کله راغلي دي. خو دا اوس لکه ډېر وخت وشو، هلته به یو دوه میاشتې مشکلات وو، اوس ډېر څلور پنځه میاشتې مشکلات راغلي.
شاغله رښتینوای د افغانستان خلک غریب دي، که د طالبانو وسنۍ نظام رسته ورسره ونه کړي دغه ګرانی نور هم زیاتیږي. نو موړی وای په دغه یو کال کې د درملو بیې لا 15 تر 30% لوړې سوي، خو دا درمل هم ست چې تر 30% هم بې لوړې ختلې دي.
اوس دا غنو خو اشه د کوم څه دي، یو څه لکه اومنه دل بولې پاکستاني عامه کې په درس او د نیم سو د بیا رته اوس ونیم سو یو پټای دی
خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمایز چارواکي گرانی د طالبانو لرا تک سره جوخت نه، بلکې دا نړیواله ستونزه بولي. په دغه ځای کې د عامه روغتیا ریاست سرپرست مولوي محمد انیف مصبا وایي دا د ترڅنګ د بې کیفیت درملو د راوړلو لمخنیوي سره هم درمل ګران سوي دي.
هغه درمل سی هغه به مخته په کاچاک باندې راکلو، هغه درمل سی هغه به دلی دلته تقریبا د دې په جای باندې سی د موږ و مریضانو ته نه په ورسی، حتی ضرر به ورته رسو. نو امارت اسلامي دا اقدام وکاو سی مثلا دلته څنګه څه بندیز ولګي، دا بندیز د دې په خاطر باندې نه ده، بلکې د دې په خاطر باندې ده د ولست خلکو د ګټ په خاطر باندې ده.
دا غزنی اوسیدونکو د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې افغانستان ته د درملو د سوداګرۍ مخه دی پرېږدي، تر څو دلته درمل زیات او اقتصاد ځپلو هیوادوالو ته پارزانه بیا ورسیږي. دا درملو سوداګر هم وایي کله چې درمل ناراضي نو بیا یې لوړیږي او لا کمښت سره مخ کیږي.
کیر انټرنیشنل یا د پاملرنې نړیوالې موسسې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې راوستي چې په 2022 کال کې تر ټولو ډیر د خیریه موسسو کارکونکو پکې وژل شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاملرنې نړیوالې ادارې یا کیر انټرنیشنل په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان له جنوبي سوډان وروسته د بشري مرستو د کارکونکو لپاره خنړای هیواد دی چې یوازې په روان کال کې د بشري مرستو د برخې اته کارکونکي پکې وژل شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي اتو کسانو د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې کار کاوه چې د روان کال د فبروري په 24 په افغانستان کې وژل شول. په راپور کې د پاملرنې نړیوالې ادارې د حقوقي مشاورې ملیسا کورنټ له قوله لیکل شوي چې د اتو کسانو په داسې یوه هیواد کې چې له بشري بحران سره مخ دی مهم کار کاوه او وژل یې لویه ضایع ده. په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان د مخ پر ځوړ اقتصاد او طبیعي پیښو له امله د دې هیواد 19 میلیونه وګړي له لوږې او سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغانستان داسې مهال د پاملرنې ادارې لخوا د بشري مرستو د کارکونکو لپاره دویم خونړی هیواد اعلانېږي چې ویل کېږي په مخکې کلونو کې هم دا کارکونکي له ډېرو ګواښونو سره مخ وو. د پکتیا پوهنتون استاد جانداد جهانی چې خپلې هم اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کړی وایي د طالبانو حکومت نشي کولای په یوازې ځان وسنۍ اقتصادي او بشري نورین مهار کړي. د نوموړي په خبرانو ځکه باید د بشري مرستو د کارکونکو لپاره امنیت او فرصت برابر شي چې په لرو پرتو سیمو کې هم اړو کسانو ته مرستې ورسوي.
د بشري مرستو رسونکي په ټولنو کې د ټولنو په داخل کې کار کوي، سرویګانې کوي، مرستې توزیع کوي، مرستې پلانوي او دا ټول هغه فعالیتونه دسي د نړیوالې خیریه نهادونو یا بشري مرستو رسونکو نهادونو مستقیم حضور ته اړتیا ده. په افغانستان کې داسې د بهرنیانو په وړاندې عمومي ذهنیت پخ نه دی نو ځینې وخت کې دغه ستونزې رامنځته کیږي او دا بالاخره په نهایت کې د دې باعث کیږي چې دا مرستې په ښه توګه باندې ورنه رسیږي یا هغه اصلي کسان چې باید ساحې ته تللي وای نه ځي.
ښاغلی جهانی وایي که څه هم د شخړو او جګړو پر مهال په ډیرو هیوادونو کې د بشري مرستو کارکونکو ته څه نه ویل کیږي خو په افغانستان کې دا کارکونکي هم ډیر کله د جګړو د ښکېلو اړخونو له لورې تښتول شوي، زنداني شوي، ځورول شوي او وژل شوي دي چې د ده په وینا دې پیښو د بشري مرستو کارکونکي اړ کړي چې ډیرو سیمو ته لاړ نه شي. د طالبانو حکومت مرستیال ویاندویانو انعام الله سمنګانی او قاری یوسف احمدی د پاملرنې ادارې د تازه راپور په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل خو تر دې مخکې له مرستندوی هیوادونو او بنسټونو څخه غوښتي وو چې په افغانستان کې له بېوزلو سره مرستې وکړي. د بشري مرستو د کارکونکو د تلفاتو په اړه د پاملرنې ادارې راپور داسې مهال خپرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو سره اقتصادي بحران او وروستیو طبیعي پیښو خلک تر بل هر وخت ډېر بشري مرستو ته اړ کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د دغه خبری مجلې د پایشي بوته ورسیدو مخکې لدی چې دغه خبری مجله درته وړاندې شي پام وکړئ تاسو یو شمیر پیغامونه ته.
السلام علیکم، صاحب الله د زابل ولایت میزان یو لسوالي څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. لومړی د ازادي راډیو کارکونکو ته او بیا اوریدونکو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زموږ د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې تیره ورځ د زابل د ولایت میزان په لسوالي کې سخت سیلابونه راغلي دي، د خلکو کورونه زیات وړي دي او نورې کرهاني زیزمه کې وړې دي، د خلکو شمسیانی واټر پمپونه او نور زیات مالی زیانونه اړولې دي. نو کچیر دغه سیمه ته ټیمونه واستول سي ډیر بشي، دا سیمه سي زیاتې زیانمنې شوي دي. د سپینو مرانو منځکا ده او همدارنګ د تورو مرانو منځکا ده او د ولسوالۍ د مکرک سیمه دي. نو په دې سیمو کې زیات توانونه رسیدلې دي، د خلکو ډیر زیات زمکی وړی دی، په کورونه وړی دی.
السلام علیکم، زمانم مقدس حجرت دی د لوګر ولایت د برک برک ولسوالۍ څخه اوسیدونکی یم. سخت سیلابونه په لوګر باندې راغلي، څرخ او داسې نور برک برک ولسوالۍ کې ډیر کسان هم مړ کړي. الله ډیر لمنګ نه ډیر لمنګ نه فقار ده. راځي ورونو، راځي چې دی خدای شکر ادا کو، خدای ته په موږ رحم وکړه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فواد احمدی ام د میدان وردګ ولایت د چک د ولسوالۍ څخه خبره کوم. چک ولسوالۍ کې کوم چې دي زیات ورښتنه شوې دي او زیات سیلابونه راوتلې دي، خلک د یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دي. نو د لوړو تبه چارواکو څخه هم هیله ده چې چک ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دین گرہار ولایت خالص په فامیلی د غرفو بازار سیمه ده او دا بازار کوری تاسو چې دا ټول سیلاب وړی دی خوړونه یې وړی دي رختونه دوکانونه یې وړی دي نور دوکانونه مکمل مارکیټ وړی دی